tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
خغله مجيب منی به هم نړی مننه چې لمغ سره خبره کوي. لمړی خو تاسو سره می شوم. السلام علیکم.
سلامونه علی خیل سب تاسو ته او د رادیو ټول محترم اوریدونکو ته.
علیکم سلام منیب صاحب. بیا هم د کرونا وایرس مسله ده چې په ټوله نړۍ خپل لمن کې نیول ده. البته ځینې هیوادونه خوښ او ځینې ناخوښ پریږي. نو له تاسو خبر وورو چې تازه معلومات څه دي که په ټوله کې تاسو د نړۍ حالت لمن سره شریک کړئ.
بلې علي خیل صاحب، راپورونه ښیي چې په امریکا، اروپا او ځینو آسیایي هیوادونو کې وضعیت تر اوسه هم خراب دی. د تیرې اونۍ شمیرې بیا ښیي چې هر ورځ شاوخوا 650 نوي کسان په نړۍ کې په کرونا ویروس اخته شوي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون لخوا نه چې کومې شمیرې خپرې شوې دي په هغو کې لیدل کیږي چې اوس مهال د نړۍ په 191 هیوادونو کې شاوخوا 15.5 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته دي. د امریکا په متحده ایالتونو کې د ناروغانو شمیر د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله لوړ دی او اوس شاوخوا 14 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. په هند کې شاوخوا 10 میلیونه او برازیل کې 6.5 میلیونه کسان په کرونا اخته دي. د کرونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره د دغې ناروغۍ او دغه ویروس د قربانیانو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی او اوس 1.5 میلیونه کسان تر دې دمه د دغه ویروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او اوس لیدل کیږي چې هر ورځ شاوخوا 1000 نوي کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. او کچیر امریکا ته وکتل شي، په امریکا کې هم اوس د قربانیانو شمیر زیات شوی دی او په یو ورځ کې تر ټولو زیات کسان د دغه ویروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. اروپایي هیوادونه چې اوس د کرونا له دویمې څپې سره مخ دي، وضعیت پکې خرابۍ خو روان ده. له همدې امله په تیرو څو اونیو کې یو زیات شمیر نوي محدودیتونه وضع شوي دي او اروپایي هیوادونه غواړي چې د رخصتیو پر اتاک سره نور محدودیتونه هم وازه کی. مګر یوازې انګلستان هغه هیواد دی چې دا اعلان وکړ چې هلته اوس د کرونا ویروس کنټرول شوی دی او تاسو به اوریدلی چې واکسین هم شروع شوی دی چې هلته خلکو ته ورکړل شي. په دې اړه به بیا جزئیات وروسته د واکسین په اړه کوم معلومات چې ما راغونډ کړي شریک کړم. او د دې تر څنګ که چیرې ترکیې ته وګورو، ترکیې کې وضعیت خراب ده. اوس هلته په ترکیې کې د شپې ګرز بندیز لګول شوی دی د اونۍ په ورځو کې. د امریکا او اروپا په پرتله بیا افریقا کې وضعیت ښه ده او تر دې دمه هلته د اخته کسانو شمیر له 2 میلیونه څخه زیات شوی. آسیایي هیوادونو ته که وګورو، په ځینو هیوادونو کې وضعیت خرابوي او په ځینو هیوادونو کې خوالی خواته روان ده. په هند کې وضعیت ښه کېدو خو روان ده. ګراف ښیي چې هلته شمیرې په کمېدو دي. مګر په پاکستان، ایران او روسیه کې د کرونا ویروس پیښې بیرته په زیاتېدو دي. په داسې حال کې چې د کرونا ویروس د خپرېدو سرعت تر اوسه هم نه دی کم شوی او هر ورځ په 300,000 کسان په کرونا ویروس اخته کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې له کرونا وروسته به 2.6 میلیونه انسانان بشري مرستو ته هم ضرورت ولري.
بله، هو ډیرو مهمو برخو ته اشاره وکړه منیب صاحب. او پر اختیام چاړین معلومات ولوست دا چې په امریکا کې په یو ورځ 200,000 کسان د کرونا وایرس سخته کې یا 2900 کسان هلته د مړ کېږي. دا هم ډیره په زړه پورې خبر ده منیب صاحب. بیا کرا شو
واکسین.
منیب صاحب، کرا شو واکسین ته. واکسین هغه یو لوی خبر چې د انګلستان دولت له نړۍ سره شریک کړ او یو امریکایي او جرمنی کمپنیانو په ګډه جوړ شوی واکسین ته اجازه ورکړه تر څو په انګلستان وکارول شي. البته دغه کارونه به راتلونکې اونۍ څخه پیلېږي. نو ستاسو تازه معلومات څه دي منیب صاحب؟
علی خیل صاحب، د واکسین په برخه کې ښه خبر هم دا ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. څو ورځې وړاندې بریتانیا د امریکا د فایزر کمپنۍ واکسین ته اجازه ورکړه تر څو په بریتانیا کې خلکو ته ورکړل شي. راپورونه ښیي چې په لومړي پړاو کې ټاکل شوی تر څو 400,000 کسانو ته چې ټول 800,000 ډوزه کېږي دا واکسین به ورکړل کېږي. انګلستان لومړنی غربي هیواد دی چې د کرونا د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې ده. او اوس وروستی خبر چې ما واورېده هغه دا ده چې بحرین هم اوس همدغه واکسین د فایزر کمپنۍ ته اجازه ورکړې تر څو په بحرین کې هم عملي شي. بل خبر دا ده چې په داسې حال کې چې انګلستان د امریکا یو واکسین ته اجازه ورکوي تر څو په انګلستان کې ورڅخه استفاده وشي. د اکسفورد پانتون پایلې هم چې څه وخت مخکې اعلان شوې وي هغه هم مثبت وي، او خو تر اوسه پورې دا خبره نه ده معلوم چې د اکسفورد پانتون واکسین به څه وخت په اروپا کې او په ځانګړې توګه په انګلستان کې عملي شي. د فایزر کمپنۍ په نورو اروپایي هیوادونو کې هم د بیړني جواز غوښتنه کړې ده. د فایزر او اکسفورد د واکسینونو تر څنګ څو نه وړاندې یو بل امریکایی کمپنی واکسین د موډرنا په نوم چدی، د هغوی واکسین هم اعلان شو او هغوی هم په امریکا کې او اروپا کې غوښتنه کړې ده تر څو په بیړني ډول سره اجازه ورکړل شي تر څو دغه واکسینونه هلته عملي شي. د واکسین په برخه کې یو مسله دا ده چې ډیر غلط راپورونه نشریږي، غلط معلومات خپریږي، او په دې اړه کوم داسې فکرونه چې دا نقص کوي یا په دې کې کوم مشکلات شته، کوم غلط راپورونه چې نشریږي د فیسبوک شبکې اعلان کړی چې دغه سې غلط تبلیغاتو مخه بنیسي او دغه خبرونه به ټول پاکوي. په امریکا کې د کورونا د واکسین د خوندیتوب په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. نو هغلته یو مثبت خبر دا دی چې د امریکا درې پخوانی ولسمشران چې باراک اوباما، بوش او کلینټن دي، دوی به د کامرې مخ ته راځي کله چې واکسین په امریکا کې تصویب شي، او د کامرې په مخ کې به دا واکسین اخلي تر څو خلکو ته وښیي چې په دې کې هیڅ داسې څه نشته چې خلک په دې اړه اندېښنې باید ولري. نو یو کار چې دوی کوي هلته دا خبره ده. او کرا شو آسټرالیا ته چې آسټرالیا څه پروګرام لري، د آسټرالیا مسؤول ادارې په دې برخه کار کوي تر څو کوم واکسین کولای شي دلته جواز ترلاسه کړي. اوس پورې سره له دې چې انګلستان اجازه ورکړې ده د فایزر شرکت ته، آسټرالیا په دې اړه کوم تصمیم نه دی نیولی، خو کار په آسټرالیا کې وای روان دی. په راتلونکو څو ورځو کې یا اونیو کې به معلوم شي چې آسټرالیا کوم واکسین ته اجازه ورکوي تر څو په آسټرالیا کې خلکو ته ورکړل شي. خو یوه خبره چې د آسټرالیا د روغتیا د وزیر خبر ده، هغه دا خبره وکړه چې مونږ کوم پروګرام چې لرو چې له مارچ میاشت څخه به د واکسین عملی کېدل شروع شي، نو مونږ پر خپل لار صحیح روانو او هغه لپاره پوره آمادګي لري. نو اوریدونکو سره تیرونه هم دا معلومات شریک کړي، او بیا هم غواړم کچانه اوریدلی شریک کړم چې آسترالیا له څلورو شرکتونو سره چې اوس دوه واکسینې کامیاب هم دی، یو د اکسفورد ده او بل د فایزر کمپنۍ ده، نو دغه سره قرارداد لري که چیرې کامیاب شي خلکو ته به ورکول کیږي.
صحیح مننه منیب صاحب. بل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریس هم د دغه وبا البته که چیرې دغه واکسین هم رامنځته شي او له وبا وروسته دغه حالت چې دی دا د اندېښنې وړ بولي، ځکه چې په نړۍ کې کومه نارامي چې رامنځته شوې ده او دغه نارامي 80 کاله یعنی به سابقه ده چې کوم پخوانی تاریخ هم نه لري، یعنی دومره بد حالت دی، دا ډېر د اندېښنې وړ بولي، ځکه چې وایي چې د دې وبا پایلې به پر نړۍ نفوس باندې ډیر زیات دوامدار وي. دا هم د اندېښنې موضوع ده. کراشو منیب صاحب په ځانګړي ډول پاکستان ته که لنډ معلومات پاکستان په اړه هم شریک کړي، او که څنګه کې افغانستان د افغانستان په اړه هم که ستاسو معلومات وي دغه دوو هیوادو په اړه.
خان صاحب، د پاکستان په اړه لنډ معلومات همدغه دي چې په پاکستان کې اوس د کرونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي او هلته وضعیت په خرابېدلو ده، نو ځینې محدودیتونه هم وضع شوي دي، مګر په پاکستان کې ډېر زیات محدودیتونه د دې لپاره نه وضع کېږي ځکه د پاکستان عمران خان لومړی وزیر عمران خان دا خبره څو ځله کړې ده چې که چیرته محدودیتونه وضع کړي نو په پاکستان کې به ستونزه دایي چې خلک به له لوږې څخه مړه شي. یو بل خبر هم د پاکستان په اړه دا ده چې د کرونا ویروس له امله لس ډاکټرانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې اوس د روغتیایي کارکوونکو د ژوند او صحت په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. که چیرته افغانستان ته وګورو، په افغانستان کې تیره اونۍ هر ورځ د 200-300 تر منځ نوې پیښې ثبت شوې دي، خو یوازې د هرې جمعې په ورځ چې کومې شمېرې ثبتېږي هغه کمې دي، ځکه په افغانستان کې خو د رخصتۍ ورځې د بېلګې په توګه د چهارشنبې په ورځ 263 پیښې ثبت شوې وې، پنجشنبې په ورځ 206، او د تیرې ورځې ته که وګورو د جمعې د ورځ ته 122 پیښې وې. خو سره له دې چې دغه شمېرې چې خپرېږي بیا هم په دې اړه پخوان ویلي وي اندېښنې شته. بل مسله غواړم چې اشاره وکړم، هغه په هرات ولایت کې ده. په هرات کې وی وضعیت خراب شوی دی. روغتونونو کې اوس هغه ناروغانو لپاره چې د کورونا ویروس لامل دوی ناروغان دي ځای نشته. کوم روغتون چې په هرات کې په اول وختونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو لپاره جوړ شوی و، هغه د یو څو میاشتو کې تړل شوی و، هغه اوس بیرته خلاص شوی ده. او په مجموع کې که د افغانستان ټولو پیښو ته اشاره ولرو، نو په افغانستان کې شاوخوا 40,000 کسان تر اوسه پورې په کورونا ویروس اخته شوي دي. د دې لپاره چې پخوا به په ځینو روغتونونو کې د کورونا ویروس معاینه کېدله، اوس حکومت پریکړه کړې ده تر څو په ټولو روغتونونو کې په 500 زونونو کې او په کابل کې د خلکو سمپل واخیستل شي او وکتل شي چې دوی په کورونا اخته دي او که نه دي. او د افغانستان په اړه بله مسله دا ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د کابل ښاروالۍ تصمیم ونیوه چې هوټلونه به تړلي اوسیږي ځکه د کورونا ویروس هلته خپریږي. اما بیرته اوس تصمیم نیول شوی دی چې هوټلونه ته اجازه ورکړي. او خبره دا ده چې باید دوی کوم روغتیایي تدابیر چې دي هغو ته پاملرنه وکړي.
او چې له بده مرغه ډېره کې نه کېږي او حالت دومره هم کړکېچن دی په یاد هېواد کې. منیب صاحب، آسټرالیا کې حالت ښه بریښي او په آسټرالیا کې یعنی ډېری ایالتونه داسې بریښي چې دوی هغه محدودیتونه چې دي چې لګولي ول په دغه تیرو اتو میاشتو کې تقریبا شاوخوا 90% یا لږ هم زیات دغه لرې کړي دي. نو البته یو ډیره مهمه پیښه چې هغه د اندېښنې وړ پر لومړیو کې وښودل شو، هغه په سیدنی کې د یو هوټل کارکوونکی او میرمن وه چې هغې اړوند به هم تاسو معلومات خپل شریک کړي. ولې اوس ویل شوي دي چې د هماغې وایرس چې دغه میرمنې یعنی اخیسته و، هغه چې د آسټرالیایي ټولنه کې یو بل ته انتقال شوی وایرس نه دی. البته دا له امریکا څخه دغه هغه سټرین چې دی له امریکا څخه راوړل شوی دی، نو دا یو بیرته ښه خبر وښودل شو. نو منیف صاحب، ستاسو تازه معلومات آسټرالیا په اړه څه دي؟
الخیل صاحب، په آسټرالیا کې اوس وضعیت ښه شوی دی. ډېرې کمې پیښې اوس په آسټرالیا کې فعاله پاتې دي. په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 4 پیښې ثبت شوې دي، 2 په کوینزلند کې، 2 هم په نیو ساؤت ویلز ایالت کې. او په نیو ساؤت ویلز ایالت کې دغه پیښې چې ثبتېږي ټولې داسې پیښې دي چې له بهر څخه راغلي دي. نو دغه پیښې ته چې تاسو اشاره وکړه، په رښتیا هم هغه معلومه شوه چې اصل کې کوم ځای نه دغه ریښه یې چیرته وه. تر دې مهاله په ټوله آسټرالیا کې 23,953 کسان اخته شوي دي په کورونا ویروس. شاوخوا 23,000 ښه شوي، 908 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او یوازې 40 کسان اوس ناروغ دي په آسټرالیا کې، هغه هم تر درملنې لاندې دي. نو په آسټرالیا کې د کورونا ویروس د پیښو له کموالي سره وضعیت له ښه کېدلو سره محدودیتونه نور هم کم شوي دي. د بیلګې په توګه کوینزلند او غربي آسټرالیا اوس خپلې پولې د وکټوریا ایالت او نیو ساؤت ویلز ایالت د اوسیدونکو پر مخ خلاصې کړې دي. نو د دې ترڅنګ ټاکل شوی تر څو د ډسمبر د میاشتې له 9 نیټې څخه د دوشنبې له ورځې څخه څو میاشتو کې کوم بهرني پروازونه چې بند و وکټوریا ته اوس له 9 تاریخ نه هغه پروازونه شروع کیږي. نو راپورونه داسې دي چې په یوې اونۍ کې به 1,120 کسان وکولی شي له بهرنیو هیوادونو څخه وکټوریا ته راشي، خو د وخت په تیریدلو سره به دغه شمېرې 8,000 ته پورته شي. او تر اوسه پورې 1,200 هوټلونو سره په وکټوریا کې قرارداد شوی تر څو کوم کسان چې له بهر څخه راځي دوه اونۍ هغوی هلته قرنطین شي. د نیو ساؤت ویلز ایالت په اړه غواړم دغو معلوماتو ته اشاره ولرم چې په نیو ساؤت ویلز ایالت کې چې وضعیت ښه دی، نور محدودیتونه هم کم شوي دي. ښه خبر دا ده چې په سټډیومونو کې او آزاده فضا کې چې پخوا یو حد درلوده چې څومره کسان یا کومه فیصدي کسان ګډون کولای شي، اوس اجازه ورکړل شوې ده. کوم محدودیت نشته په آزاده فضا کې او سټډیومونو کې 100% کوم ظرفیت چې ده په هغه اندازه خلک ګډون کولای شي. د ودانۍ دننه دغه فیصدي چې ده که کوم سټډیومونه یا کومې ودانۍ دننه چې څه دي هغه 15% ته ظرفیت پورته شوی دی. او د خلکو ترمنځ فاصله چې وه 4 متره مربع وه، هغه اوس 2 متره مربع ته راټیټ شوی دی. او د دې تر څنګ په ودونو کې د نڅا د شمیر په اړه چې ټاکلې به داسې وه چې یو خاص شمیر کسان باید هلته لاړ شي او اجازه ولري، هغه شمیرې کې هم زیاتوالی راغلی دی. اوس پنځوس کسان په یو وخت دغه د نڅا اجازه لري په ودونو کې. نو جزئیات علي خل سب ډیر زیات وخت کم ده، زمونږ اوریدونکو کولای شي زمونږ لوې پانه خلی د نو کې
نړۍ مننه منیف صاحب. یو سچې لاند غواړم هغه ساسو دغه نیو ساوت ویلز ایالت د محدودیتونو په اړه اضافه کړم، هغه دا چې که سټډیومونه وي او یا هم داخلي ځایونه وي، که چیرې هغه 15 یا سل فیصد که چیرې هغه یعنی اجازه ترلاسه کړی ده چې فعالیت وکړي، نو بیا هم هغه 2 متر مربع فاصله چې دا هم باید ډیره جدي په نظر کې ونیول شي چې هغه کې هیڅ هغه نشته دی، یعنی جوړجاړی نشته دی. او بل دا چې د لاسونو پاکوالی، سانیټایزیشن او داسې نور مسایل چې دي دا هم پر خپل ځای دي. نو منیف صاحب نړۍ مننه، او دا چې استرالیا کې وضعیت ښه دی دا ټولو لپاره ښه خبر دی. نو تاسو هم ښه ورځ ولرئ.
مننه علي خیل صاحب له تاسو نه. که غواړی دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاست، ګوګل پودکاست یا هم د خپل خاکي پر پودکاست یې اورئ.